امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنا. د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نومونو د ثبتولو د کار د پیل راهیسې 6,000 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر وایي کچری د ایران اټومي موافقه اصلاح نشي نو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په بله میاشت کې د هغې نه ووځي. او ټاکل شوی چې نن به د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په واشنگتن کې وګوري. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د کار د پیل نه تر اوسه پورې تقریبا 6,000 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د کمیسیون کمشنر رفیع الله بیدار له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې په هغې کې په سلو کې سلی رشتې ښځې دي. د دغو کسانو د نومونو یوه زیاته برخه په کابل، هرات، قندهار، بامیان، ننګرهار او بلخ کې ثبت شوي، خو په نورستان، اورزګان، کونړ، زابل، وردګو، بدخشان او پنجشیر کې د نوم ثبتولو جریان ډیر رو دی. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې کچرې د ایران اټومي موافقه اصلاح نه شي نو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په بله میاشت کې د دغې موافقې نه ووځي. ښاغلی پامپیو چې په منځني ختیځ ته په سفر تللی وایي چې د امریکا حکومت کوشش کوي چې دغه موافقه اصلاح کاندي، او کچرې په هغې کې اصلاحات رانه شي نو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د دغې موافقې نه په راتلونکي میاشت کې ووځي. هغه په اسرائیلو کې د خپلو خبرو په وخت کې دا هم ویلي دي چې د امریکا د پخوانی حکومت برخلاف جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران په مقابل کې جامع استراتیژي لري. ښاغلی پامپیو د سعودي عربستان نه اسرائیلو ته په سفر تللی دی. ټاکل شوی چې نن به د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. توقع ده چې دغه دواړه مشران به د ټوریزم د تهدیدونو او په افریقا کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وکړي. په نایجیریا کې د بوکارام افراطي ډلې 9 کاله مخکې د حکومت ضد په بغاوت لاس پورې کړی و. په دغو شخړو کې په لسګونو زره خلک مړه، د مکتبونو شاګردانې تښتول شوي، او هم دغې ډلې د نایجیریا په ګاونډ کې په نورو ملکونو کې هم خپل نفوذ پیدا کړی دی، او د لویدیځ افریقا ملکونو ته سخت خطرونه هم پیدا کړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. رپورټونه وایي چې د سوریې فوز د امریکا د طرفدارو د کوردی ملیشو وای پی جی د قواو نه سلور کلی نیولې دي. د سوریې حکومتي ټلویزیون پرون د یکشنبې په ورځ رپورټ ورک چې حکومتي عسکرو چې د روسي هوایي قواو ملاتړ وسره وو د دیرالزور په ولایت کې د فرات د سیند په غاړه واقع د وای پی جی قواو نه سلور کلی قبضه کړي دي. لکن د سوریه ډیموکراتیک قواو چې زیات رول پکې د کوردی ملیشو دی وایي چې هغه د سوریه په قواو په متقابل حمله کې پرون د سوریه د حکومتي قواو نه هغه سلور کلی چې په خوای قبضه کړی وو برتانی ولې دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې ویډل چې مرکز په برتانی کې دی ویلې دي چې په پرونی جګړو کې د سوریه د ډیموکراتیک قواو 6 تنه افراد مړه او 2 نور زخمی شوی دي. دغه ډلې دا هم ویلې دي چې په حکومتي قواو کې هم مرجوبلا شوې ده. پرون د شمالي کوریا مقامات وویل چې جمهور رئیس کیم جونګ اون نیت لري چې د امریکا او د جنوبي کوریا ژورنالیستانو او ماهرینو ته بلنه ورکړي کله چې د مئی په میاشت کې د خپلو اټومي وسلو د امتحانولو تاسیسات بندۍ هغه مشاهده کاندي. د جنوبي کوریا د جمهور ریاست د مقام د مطبوعاتو د چارو مسؤول شخص یون یانګ چان هم د ښاغلي کیم له قوله ویلي دي چې هغه وایي د امریکا سره د خبرو د پیل نه وروسته به دا معلومه شي چې هغه داسې یو شخص نه دی چې خپل اټومي وسلې به د جنوبي کوریا او یا د امریکا په ضد استعمال کړي. د برما په شمال کې د خاچین د یاغیانو د آزاد فوز او د حکومتي قواو ترمنځ د جګړو د لاسه د هغې سیمې تقریبا 4,000 کسان دې ته مجبوره شوي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي. د یاغیانو د آزاد د فوز یو نطاق ټول نابو ویلی دی. د ګمان کوي چې په هغې سیمې کې به جګړې نورې هم سختې شي، ځکه چې حکومت غواړي نور عسکر دغې سیمې ته واستوي. په همدې توګه د بشري مرستو د رسولو ټولنو د دغو لرې پرتو سیمو خلکو سره د بشري مرستو دپاره د تګ د اسانتیا غوښتنه کړې ده. دا خبرونه چې تاسو واورېدل
درنو واورېدونکو خبرونه واورېدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. دا هم لمړی رپورټ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې جدي خبرې مطرح کوي او د پنجشنبې د ورځې را په دې خوا چې د بهرنیو چارو وزیر شوی دا یې لومړنی سفر دی. خبریال رابرټ برګر په دې باره کې له بیت المقدس نه دا رپورټ رالېږلی دی.
د بهرنیو چارو د وزیر په حیث مایک پومپیو د سعودي عربستان، اسرائیل او اردن په شمول په منځني ختیځ کې د امریکا مهم متحدین ویني او ایران یې د ایجنډا په سر کې ده. د ده لومړی تمځای د سعودي عربستان پایتخت ریاض و. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
ایران ډیسټیبلایزز دیس انټایر ریجن، ایت سپورټس پراکسی میلیشیاز اند تیرورست گروپس. It is an arms dealer to the Houthi rebels in Yemen, and it supports the murderous Assad regime as well.
ایران دغه ټوله سیمه بې ثباته کوي. دغه هیواد د نیابتي ملیشو او تروریستي ډلو ملاتړ کوي. ایران په یمن کې حوثي اغیانو ته وسلې رسوي. دا په سوریه کې د اسد د قاتل رژیم ملاتړ کوي. پومپیو انویل احتمال نه لري چې امریکا به د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ په اتومي موافقه کې پاتې شي چې د می د میاشتې په 12مه نیټه د بیا نوي کولو لپاره ورباندې خبرې کیږي. پومپیو بیا وایي
We will continue to work with our European allies to fix that deal. But if a deal cannot be reached, the president has said that he will leave that deal.
موږ به د خپلو اروپایي متحدینو سره کار کولو ته دوام ورکړو چې دغه موافقه سمه کړو، مګر که موافقه ورباندې ونه شي نو جمهور رئیس وویلې دی به له دغې موافقې نه ووځي. سعودي عربستان او اسرائیلو د دغه دریځ هرکلی وکړ چې ایران د یو سخت دشمن په حیث ویني. دغه دواړه هیوادونه وایي د اقتصادي بندیزونو لرې کولو د ایران لپاره په میلیاردو ډالر آزاد کړل چې افراطیت او تروریزم ورباندې پیاوړی کوي او دغه موافقې د دوی او د اوباما د حکومت ترمنځ روابط خړپړ کړي وو. پومپیو زیاتوي چې وخت بدل شوی دی. پومپیو وایي
Unlike the prior administration, we will not neglect the vast scope of Iran's terrorism. It is indeed the greatest sponsor of terrorism in the world, and we are determined to make sure it never possesses
موږ به د پخواني حکومت برخلاف د ایران د تروریزم په پراختیا سترګې پټې نه کړو. دا په حقیقت کې په نړۍ کې د تروریزم ستر ملاتړ کوونکی دی او موږ پتهیلی ده چې د دې ډاډ ورکړو دا به هیڅکله اتومي وسلې لاسته رانه وړي. دا په خاصه توګه اسرائیلو ته ډاډ ورکول دي چې د ایران اتومي پروګرام د خپل موجودیت لپاره یو ګواښ ګڼي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د اکشن ویپورس په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډه وه. د غورځنګ د مشر منظور پښتون پیغام ولس او حکومت ته څه و؟ دا او نورې پوښتنې د پښتون ژغورنې د تحریک یو مشر علي وزیر په مرکه کې ځواب کړي.
په کوټه، لاهور، اسلام آباد، پېښور دې ځایونو کې غټې غونډې شوې وې، خو د سوات غونډه کې څه فرق تاسو ولیده علي وزیر صاحب؟
د سواد غونډه داسې ده کنه چې د سواد غونډه که زه دا درته وایم، ګورې زه داسې خبرې نه کوو چې موږ دا وایو چې هغه موږ په چا کې تضاد پیدا کوو یا داسې دروغجنې خبرې کوو. د سواد دغه غونډه چې ما کوم حالات ولیدل، ما کوم دلته ما خو وی چې په لاهور کې مشکلات دي، تاسو بل دي چې ما په تقریر کې کوم ویلي، خو د سواد مشکلات بالکل او په سواد کې دلته داسې د کورونو سره داسې بدمشي شوې دي، داسې کورونه برباد شوې دي چې ډېر زیات تاوان او زیان یې سواد ته رسولی دي. نو بیا داسې چې د اسواد دلته کوم خلکو ته دی کوم دا اوس ورځ کې دمکی زه دا وایم چې کم از کم د دې دی چې دا مومنت زمونږ په خلاف باندې شروع کړي و دلته زه وایم چې په عربونو خرڅه به شوي وي ځکه هم چې تا کتلی وای چې دوی د په کوم انداز باندې تلل را تلل د خلکو ته بې پیسې ورکولې چې تاسو په خلکو بالکل داسې تبلیغات شروع کړي وو لکه څرنګه چې یو کس کنوینسینګ کوي لکه څنګه چې موږ د خپل دوی داسې کنوینسینګ کوو کسان ګروپونه کړي وو چې هغه دې مغه دې بیا به داسې و چې ته غریب یې داسې چې چا دکان ته به وایې غریب یې ته 1000 روپۍ درواخلې یا 2000 روپۍ درواخلې یا خپل چې کوم ملګري دي د جلساګاته بل ورځ جلسې ته پرون نو دی دی ډیر های لیول باندې او سټیټ یما په خیال کې چې تا یو ری دی را د شورا ممبر وګرځوي تا یو ری د فضل الله ممبر وګرځوي تا یو ری د تحریک طالبان سره او شمار کې زه دا وایم چې دا د ریاست اخیری هر بی دی په دې جنټوب نه جنټوب دي چې ثابت یې غینه پس مرګ دی
نو علي وزیر صاحب د منظور پښتون په خبرو کې پیغام څه دی ولست لپاره او حکومت د لپاره
د ولست لپاره دا و چې ولست په ډیر غن تعداد کې زنانه راغلي وي چې هغه خپل د ورونو خوندانو پلارونو د بچیانو تصویرونه راوړي وو او دای په ځګرو پرې نیولي وو منظور پښتون ورته وویل چې تر څو پرې ما ژوند وي تر هغه پرې به زه کلار نه کینم چې دغه تر څو پرې نه دغه د ستاسو چې د ستاد سر نه د ستاد کور نه وړي دي د ستاد سر دغه لو پټوي تا نه وړي دي تر هغه پورې به زه په کلار نه کېږم چې د تا دروازې ته ما حق رسولې نه وي یو دا ورته ویل بلې دا ورته ویل چې تا چې په کومه په ریاست کې جبري پالیسی شروع کړې ده پښتانه یاروي پښتانه ځوروي او د پښتنو د اتفاقي کوشش کوي نو تا وکړه تر یو حدا پرې او زمونږ واردی اوس به ته مونږ ته وکیږه چې مونږ در سره څه کوو تا خو خپل هر لو به وکړه هر کوڅه خبره دی خپل ځای باندې کوشش وکړه خو ته پکې تور نه شوې پښتون تا په یو بل نه بیل نه کوم اوس به مونږ تاسو سره ګورو په دې نه پس زمونږ واردی به تر ته ټینګ شه
ان په ټوله کې د سواد غونډه تاسو بریالي بولی چې غونډه کامیاب و
بېلکل دا جلسه د ډېر حد نه زیاته کامیاب و او په دې حالاتو کې چې بېلکل دا جلسه ته چې د اسواد خلک راغلي لکه څنګه چې موږ په پریسرونو باندې ګرځي دا زه حقیقت سره ویل شم چې د اسواد د خلک راتګ بېلکل د ډېر زیاتو مشکلات دي په شاته چولي او د جلسه ته راغلي
ډېر مننه علي وزیر صاحب
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
په پاکستان کې لکوم وخت راځي چې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ پیل شوی ل یوې خوا پاکستانی رسنۍ غونډو ته پوښښ نه ورکوي او له بل طرفه بیا د پاکستان پخوانی نظامی او حکومتي چارواکي په ټولنیزو رسنیو او په تلویزیوني پروګرامونو کې د غورځنګ په مشرانو دا تور لګی چې دغه غورځنګ د بهرنیو هیوادونو لخوا حمایه کیږي د امریکا غ خبريال خلیل خان د پاکستان د پاوز یو پخوانی ډګروال محمود شاه سره په دې موضوع خبرې کړي
برګر صاحب اوله پښتنه زما ده چې پاکستان کې د پښتنو د پاتون چې راپورته شوی د پی ټی ایم په یا پاکستان تحفظ موومېنټ په دې اړه د خصوصا د دفاعي چارو کسان یا په ټلویزیون کې د اسټابلیشمنت په خوانی کسان د دې مخالفت کوي او وایي د دې الزام لګوي چې دا د بار استخباراتي ادارو یا د بار هیوادون لخوا حمایه کیږي په دې اړه کدا سی یو خبر وي نو تر اوسه ثبوت ولې نه وړاندې شوی عدالتونه ست پاکستان کې کدا سی د پاکستان استخباراتي ادارې دي تورونه رښتیا وینو محکمه ته کاش کې خلک
دا خو تاسو خبرو کا زور به اسټابلیشمنت او پلان کیډینګ ری دغه خبرې خو نشته اصل کې پاکستان کې خیبر پختونخوا کې بلوچستان کې کوټه کې عام خلک دا وایي چې دا د بار د طرف نه یو سازش دی او دا کسان چې را مخې کړي دي دا بیرونی قوتونه پاکستان کې دغه غواړي چې دلته کې فساد شروع شي نو دا عام خلک وي په دې کې خو اسټابلیشمنټ او نور چا خو خبرې نه دي کړې بلکې په دې کې دونه کړي دي چې دا حکومت در طرف سپریم کورٹ کمانڈر خبره کړی و هغه وی چې دا څلور پنځه که مطالبې دي دا منل کېږي دې کې څه مسله نشته مونږ دې سره خبرې اترې کوو
نو زه به مثال درکم د ریټایرډ بریګیډیر اسد منیر خپل په ټویټر اکاونټس کې دا الزامات یې مخامخ لګولی دي او بیا تاسو وینئ چې د پاکستان تحفظ موومنټ په نامه باندې یو تاریخ راپورته شوی دی په هغه کې هم زیاتره کسان یا د فوج پخوانی کسان دي یا د پخوانی طالبانو سره نږدې کسان یا داسې کسان چې د ډیسټریبیوشن ډیر نږدې دي په لایو فیسبوک باندې اره شپه ناستي او دارنګ خبرې کوي دا کسان په خوا چیرې وو دغه تحفظ مومنټ مخکې ولې نه و چې پښتون تحفظ مومنټ راپورته شو نو دا خلک هم راووتو په سواد کې د جلسې شروع کړې یو ورځ مخکې سواد کې جلسه د پخوا و د جلسې نه کېدلې چې اوس کېږي
خبره داسې ده چې زما په خیال پښتنو ته او موږ ټول پښتانه یو په خپله نوکرۍ کې پاتې شوم او دا هوم سیکرټری پاتې شوم او فوج کې پاتې شوم نو ماته پته ده چې پښتنو ته د تحفظ ضرورت نشته پاکستان کې پاکستان کې په فوج کې چې کوم دی نو دویم نمبر کې ګروپ مضبوط دی هغه پښتانه دي په نوکرو کې پښتانه دي پینډه او لاهور کې جیدادونه او دغه کاروبارونه د پښتنو دي دا کوم ځای نه راغلي دي چې د پښتنو حقوق او تحفظ کو افغانستان ټایم کې لیکل شوی دی ایډیټوریل هغه وی چې دا یو موومنټ دی او دې موومنټ سره به موږ مدد کوو او د دې نه به افغان موومنټ جوړو دویمه خبره دا ده چې د هغې په پارلیمنټ کې دا ډسکشن شوی دی هغوی یو ورځ د پښتین چې کومه دا ټوپۍ ده دا په پاکستان کې څوک نه پسرئ دا افغانۍ ټوپۍ ده دا ټولو پسر کړې وه او پښتین هم پسرئ او موږ له په کار دي چې دوی د خپل ازادۍ موومنټ او پرانکی ډنګرۍ کوي دا کلپونه باقاعده پاکستان کې په سوشل میډیا باندې چلیږي بیا د هغې نه پس وایس آف امریکا ستاسو سره خبره کوم هغه د ټولو زیات د هغې په حمایت کې پروګرامونه کوي پاکستان کې خو چې کوم میډیا دا هغه خو دی اړو کور کوي نه چې دا د کوم ځای نه راغلو او خلک دا تپوس کوي چې دا څه چل شوی دی چې ناڅاپه دی یو چت شوي او موږ یو سړی دی هغه چا وژلی دی پولیس والا هغه پولیس والا دغه نیولی دی او زما په خیال کې سپریم کورټ کې کیس چلیږي او خلک وایي چې پانسی کې
خبره وکړه چې پاکستان کې پښتانه په ډېر شپ اودو باندې کار کوي په نظامی ادارو کې مدي خو دې معنی خدا نه سوچي د اکسترا جوډیشل کلینګز دی هم روان وي په کراچي کې راونور خالي نکی مسعود نه دی وژلی هغه جوډیشل کمیشن چې کښېنستو هغه دا پروف کړی چې دا سړی څلور نیم سوه کسان وژلي چې زیاتره پکې پښتانه دي او بیا هغه د دې نه علاوه په وزیرستان کې دا اوس هم دادی تیر ورځم وژنې بیا حالات سره خراب شوي دي او منظور پښتین دا خبره خپله کوي چې اوس بیرته هغه ګډ طالبان یا د پاکستان د اسټبلیشمنت چې نږدې طالبان دي هغه بیا اوس وزیرستان ته راوسی دي او هغه ته مکمل اجازه ست د هغه سره وسلې هم ست بل د میډیا خبره شته سو وکړه چې نو د پاکستان میډیا که یو شی نه کور کوي کوریج یو شی یو ایونت روان د لس ورځې داخله په اسلام آباد کې ناستو بیا په لاهور کې جلسې په جنوبی پښتونخوا کوټه بلوچستان دغه علاقې نن په سواد کې جلسه ده نو چې په میډیا کې چې پاکستان کې 15 چینل وي او چې کور کوي نه یو موضوع ته ګر سره وخت نه ورکی نو انټرنیشنل میډیا چې پورته کړو نو یو موضوع نو د دې معنی خدای نه اوس کوم شتات ته هم پلیټ فارم درکړی دي چې خبره بالکل کولې سي
نه نه تاسو هر څه خبره کولې شي خو بس میډیا والا هم خپل کامن سنس وی کنه هغې هم په دې خبره پوه شو چې دا څه چل دی عام خلک دا خبرې کوي لکه داسې خلک وایي چې امریکې یو پلان جوړ کړی دی پکې هندوستان شامل دی پکې افغانستان حکومت شامل دی او دوی وایي چې پاکستان کې افراتفری شروع کړي
دا داسې موضوع ونو پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هیڅ پالیسي نه ده بیان کړي دا خو د خلکو خبر دی خلکو خبرو خو باید چې ثبوت هم ورسره وي چې دغه پالیسي د امریکا حکومت دا وایي افغان حکومت دا وایي او پاته سو وان پارلمان یا ایډیټوریل کچا لیکلی د ایډیټوریل خو دا چا خپل اوپینین ده د دې معنی خو دا نه شي د افغانستان حکومت د دې شي حمایت کوي یو سړی راپورټ سي
افغان ما تاسو ته خبر وکړه افغان پارلمان کې چې کوم خبرې کیږي هغه ستاسو خیال دی ثبوت نه ده دا چې د افغانستان ټایم ایډیټوریل لیکي یو سړي چې خپل طرف نه لیکي نو خو جدا خبره ده چې ایډیټوریل لیکي او دا ګورنمنت کنټرول اخبار دی چې زه هم دغه ګارنټي او داسې دي او دا انشاءالله یا خلک به دې پسې راپاسي او برابر به کړي.
ډېره مننه برګډیر صاحب چې موږ ته وخت راکړو. ډېره مننه.
ډېره مهرباني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تیره اونۍ د جمهور رئیس ترامپ لپاره لستونزو ډکه هفته وه. په موقع په دې اړه د امریکا غږ د خبریال جیم ملون رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو وړاندې کړ.
د فرانسې جمهور رئیس امانیول ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دواړه واشنگتن ته راغلي وو او د جمهور رئیس ترامپ سره ملاقاتونه وکړ، خو د یو لړ مهمو موضوعګانو په اړه اختلافات رابرسیره شو. د ترامپ او اروپایي مشرانو په منځ کې د ایران د اټومي پروګرام او د فلسطین په شمول د مهمو نړیوالو موضوعګانو په باب ژور اختلافات موجود دي. له دې نه علاوه په سپینه معنی کې د کابینې په کچه ښاغلی ترامپ هم د یو شمېر غټو او غیر متوقع ستونزو سره مخ شوی دی. د امریکایي مطبوعاتو د رپورټونو سره سم فکر کیږي چې د ترامپ یو نږدې مشاور به زر محاکمه شي. ښاغلی ترامپ دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخابات وخت له روسیې سره هیڅ ډول پټ ارتباطات نه لرل. نوموړي ویلي چې دا د هغه د سیاسي مخالفانو یوه دسیسه ده، خو د شمالي کوریا سره په ډیپلوماتیکي کچه د مذاکراتو د پرمختګ په نتیجه کې به شاید چې د ترامپ موقف اوازه پیاوړی شي او په کورنۍ کچه به ورسره د خپل اعتبار په ساتلو کې مرسته وکړي. د ډونالډ ترامپ ټوله توجه اوس د وی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د تحقیقاتو په لورې ده او لانجې نه ده حل شوې. مولر او تفتیشي ټیم غواړي وګوري چې آیا واقعا د ترامپ د انتخاباتي ټیم او د روسیې ترمنځ 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې پټ تماسونه موجود وو او کنه. په داسې حال کې چې ترامپ په دې اړه د بی آی تحقیقات د دیموکراتانو د سیزه ګڼي، رابرټ مولر تر اوسه پورې د ترامپ سو لړپړي سلاکاران او همکاران رسمن د جرم په ارتکاب تورن کړي دي. د ښاغلي ترامپ لپاره با په کورنۍ کچه یوه غټه عقب نشینی د پخوانیو او سابقه دارو عسکرو د چارو د وزارت لپاره د نامزد وزیر رانی جکسن له خپل نامزدۍ نه تیرېدل وي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا 45 جمهور رئیس د روانو سیاسي بحرانو د طوفانونو په منځ کې راګیر شوی دی او له هرې خوانه ورته د نړیوالو توجه راجلب شوې ده. د ای بی سی نیوز د یو رپورټ سره سم د کانګرس ځینې غړي د ښاغلي ترامپ د مؤاخذه کولو نیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا شمال ختیځ ایالت نیو هامپشایر د مخدره موادو د ستونزې سره لاس او ګریوان دی. د امریکا غږ خبریال ساندرز حمیدوف په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی. دا هم د روان خبرونې روسي رپورټ. لا کورونا نه د کرایه ورکونکو وېستل په امریکا کې یو لوی ستونزه بلل کیږي. هر اونۍ په زرګونه کورنۍ د کرایې د نه ورکولو په خاطر مجبوریږي چې کورونه خوشي کی. په روانه اونۍ کې د امریکا په پلازمېنې واشنگتن ډي سي کې د دغې ستونزې د بیانولو او ورته د حل لارې د موندلو په خاطر یو نندارتون جوړ شوی.
جوان دلینا په امریکا کې خپل نمایي عمر د مخدره موادو په خلاف مبارزه کې تیر کړی دی. لومړی د پولیسو د سیمه منصب په حیث او اوس د مخدره موادو د ادارې یا ډی ای ای سره کار کوي. دلی دی چې کوکین او هیروین په خلکو څه تاثیر کوي، مګر وایي هیڅ شی د فنتالین سره مقایسه کیدی نشي. ډاکټران وایي دغه سنتیتیک مخدره مواد له مورفین نه د 500 نه تر 100 ځلو زیات قوي دي او په دې وروستیو وختو کې کارفنتالین له مورفین نه 10,000 ځلې قوي دي. یو حکومتي څارونکو ته معلومات شوې دي چې هر کال د مخدره موادو د ټولو ډولونو د اضافي ډوزونو نه د استعمال کوونکو د مړینې په شمېر کې زیاتوالی راځي، چې اکثره استعمال کوونکي 15 کلن یا له دې نه زیات عمر کسان دي. د ډي ای ای د خاص ایجنټ مرستیال جوین دلینا وای:
We really need to focus on the prevention efforts, and I'm an enforcement guy. My job, you know, this country is paying me.
مونږ ته واقعاً ضرور ده چې د مخنیوي په کوښښونو باندې تمرکز وکړو، او زه د مخدره موادو د تطبیق سره سروکار لرم. تاسو پوهیږئ په دې هیواد کې زما وظیفه د ډي ای ای د ایجنټ او د خلکو د بندې کولو ده، مګر زه وایم په دې وخت کې مهم شی چې مونږ باید وکړو هغه د مخنیوي کوششونه دي او تونکي ځوانانو ته خبرې کول دي، ځکه نو دوی په خطرونو باندې پوه شي، ځکه نو دا باید بیا واقع نه شي. حکومت په 2018 کال کې راپورټ ورکړی و چې څه باندې 80,000 کسان د مخدره موادو معتادین مړه شوي وو، چې له درو نه دوه برخې لویپیدو نه مړه شوي وو. فنتالین نه یوازې هغه چا ته خطرناک دی چې استعمالوي، لومړی عکس العمل کوونکي او د قانون د تطبیقولو صاحب منصبان یې له زهرجن موادو نه کړاو ګالي. صاحب منصبانو ته اجازه نشته ده چې د دارو د ګولیو د جوړېدو ژرندې یا کلینیک ته ننوځي چې قوي مخدره مواد پکې خوار شوي وي، بېل دې چې د حفاظت بندوبست یې شوی وي. جوین د لنا بیا وایي:
All of our agents are issued now. We have certain masks and gloves and eye protection.
زمونږ ټول کارکونکو ته پکار ده چې خاص ماسکونه او دستکشې استعمال کړي، سترګې وساتي، او د تیوک په نامه درشي په داسې وخت کې واغوندي کله چې دوی یو کور ته ننوځي، ځکه چې دغه مواد د دوی په درشیو باندې پریوزي او د خطر سره مخامخ نشي. د فنتالین لوی مصیبت دا ده چې تباه کوونکي مرحلې ته رسیدلی دي. د اطفایا عمله، طبي کارکوونکي او د ډي ای ای صاحب منصبان مجبور وي چې د ځانونو سره د زهرو ضد مواد ولري کله چې دوی په وظیفه کې وي. د امریکا د طبي عکس العمل د موسې غړي تراسي پاورز وای:
نارکان، آلسو نون از نالاکسون، a medication that we give.
نارکان چې د نولاکسین په نامه هم یادیږي یو درمل دی چې موږ یې لومړی عکس العمل کوونکو ته لکه د اطفایا عملی طبي کارکوونکو او پولیسو ته ورکوو. دا د اوپیډ د اضافي ډوز تاثیر برعکسه کوي چې که دا هیروین یا فنتالین وي. محلی چارواکو د بس پنې د راټولولو لپاره بیلابیل موسې جوړې کړې دي چې په مخدره موادو معتادینو سره مرسته وکړي، مګر دا کافي نه ده. د نیو همشار د مانچستر ښاروال جوسی ګریک وای:
We're hopeful that we will see more money coming into New Hampshire. It's one of the hardest hit states.
مونږه هله لرو چې په نیو همشر کې زیاتې پیسې لاسته راوړو. دا په هیواد کې یو له هغو ځایونو نه دی چې د مخدره موادو د غټې ستونزې سره مخامخ دی. یوازې محلي چارواکي په دې عقیده نه دي چې د مخدره موادو متعدین یوه ستونزه ده. د نیو همشر پوهنتون په 2018 کال کې یوه سروې کړې وه چې د هغې له مخې 53% اوسیدونکي په دې نظر دي چې مخدره مواد یوه ستره ستونزه ده. دغه ایالت ورسره مخامخ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
خبری پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پایته ورسېده. په لمه شېبو کې بیا هم د دغه خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدلې مهرباني. تر بیا، لوی الله ماشه.